Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د اسره رادیو خبرونه پیلېږي نن د میزان 14 د 1498 مریس کال دی او دا ورځ د اکتوبر له 15 نیټې سره برابرې شي په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه در ابرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته په غزنی کې لسګونه تنه چې طالبانو تښتولي وو خوشی شي ودی ملګرو ملتو د عراق پر خنړۍ او مظاهرو خواشینی ښکاره کړه او د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ترکیې ته خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو چې د پنځشنبه په ورځ طالبانو له ځان سره بیولي ول پرون بیرته خوشی شول د غزنی د والی وایند محمد عارف نوری پرون ماشام په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
43 تن از باشندگان قریه دهاجی ولسوالی خواجه
دی وای د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ دریت سلویش اوسیدونکو چې دوه ورځې مخکې طالبانو یرغمل کړي او یو نامعلوم ځای ته لیږدولي وو د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو په منځګړتوب بیرته خوشي او خپلو کورونو ته ستانه شول ښاغلی نوري په دې اړه چې طالبانو ولې دا کلیوال بیولي وو څه ونه ویل خو یادونه یې وکړه چې د دې قضیې په اړه څېړنه کیږي د 201 پامیر قل اردو وای د تخار خواجه غار ولسوالی له هغو وسلوالو طالبانو تصفیه کړی چې په دې وروستیو کې له کندوز ولایت دی ولسوالۍ ته ورغلی وو په هغه خبر پانه کې چې پرون شنبه د دې قل اردو له خوا رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې له هوایي ملاتړ هم برخمن ول مازدیګر مهال په خواجه غار ولسوالی کې دښمن سخت وځپل شو د لمړنۍ یو راپورونه لمخې لس وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي د 201 پامیر قل اردو د خبر پاڼې لمخې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ له مرکز او شاوخوا سیمو په شاتم بول شوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي په فرا کې پر هغو لسګونو کورنیو مرستې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د نامنیو او جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په فرا ښار کې یې اړولي دي د فرا د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس رحمالدین ریګیوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې په 115 کورنیو ویشل شوې دي هغه په دې اړه چې له دغو کورنیو سره څه ډول مرستې وشوې وویل
این کمک ها شامل 3 تخت کمپل است، یک دانه کیت مکمل آشپزخانه است، دو دانه ترپال است.
شغل ریگوال ده غرازول چه دروان میلادی کال ترپایه با پر نور و بزایه شویو هم مرستی چه یوش بر دریوال و مرستندوی و طولنو لدوی سرکریدی و بیشی. ده خبرون لازادی را دویاوری. ملګرو ملتو په عراق کې د خنړیو مظاهرو په اړه چې شپږ ورځې پخوا پیل شوې خواشینی څرګنده کړه او ژر تر ژره یې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه د عراق لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یعنی پلس کارت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د انسانانو وژل دلته بوژدونکی دی هغې ټینګار کړی چې دا مرګ ژوبلې باید ودرول شي تر دې مخکې د عراق د پارلمان د بشري حقونو کمیسون د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر سلو د ټپیانو شاوخوا 4000 تنه ښودلی وو دا مظاهرې چې په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو کې روانې دي ګډونوالې له بېکارۍ عامه کمزورو خدمتونو او اداري فساده سر ټکوي مظاهره چند غراز د حکومت د بدلېدو غوښتنه کوي د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنو ته به پام وکړي خو د هغه په وینا عراقیان باید دا ومني چې ټولې ستونزې ژر نشي حل کېدی د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکای ملاتړ کوي خبرداري ورکړ چې که انقره پر هوایي او ځمکني بریدونه وکړي د ترکیې په وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي دا ځواکونه چې د سوریې پر شمال ختیځ برخی کنټرول لري دا خبرداري په دې پسې ورکوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي. اردوغان زیاته کړه:
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık.
دوی موږ دغو عملیاتو لپاره تیاری نیولې ده. د خپلو عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړي دي. موږ لازم امرونه هم ورکړي دي. اردوغان له خپلو متحدانو وغوښتل چې دا مسأله روښانه کړي چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کرد ملیشي وای پی جی ترهګر ډلې بولي او کنه. له کردانو عربانو او آشوري ملیشو څخه جوړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف یوه برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او شمالي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې پرونی خبري چې د پیونګیانګ پر اټومي پروګرام څرخېده په مختلفو بڼو تعبیر کړي دي. د شمالي کوریا مشر مرکه چې کیم یونګ ګل وویل په سټاکهولم کې د شنبې د ورځې خبري یوازې او یوازې په دې خاطر به نتیجې پاتې ورسېدې چې متحده ایالاتونو لخپل په خواني دریز او چلند لاس نه دی اخیسته. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورټاکس وویل چې د شمالي کوریا څرګندونی د هغو شو بحثونو چې تر سره شول محتوا او روحیه نه منعکس کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي سره بیا کتلې. د سیاسي چارو کارپو و ډیر سپای د قطر د خبرو لغوه کېدا د سولې د پروسې د پای ته رسیدا په معنا نه بولي.
یو مقصد مذاکرات یو خای قطکایی دا معنای دا نه ده چې دا بالکل داسې قطع شول چې بیا پیل نشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د سولې خبري هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي. په کندهار کې بعد د هغه پلار کیسه واوري چې وسلوالو طالبانو یې څلور زامن وژلي دي.
دا بل ورور یې د کور ورور لاکړي و چې دا کشر ورور نو هغه دوام اسه چې دا ورور یې اوس پر ما حمله ونه کړي دی هم سویشتلی دا دوه خو دلته شهیدان سوله.
په غزنی کې شوونکی وایي لوی ستونزه د هستوګن ځای ده.
ډېر داسې استادان ستاسو هغه په کرایو په کورونو کې پراته دي.
د انځکه موږ ته باید توجیه سي اتمن توجیه سي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او اته دقیقې دي زموږ غله آزادي رادیو اوریدا. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدې شي او همي موضوعات لوستل شي. آزادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تر لغوه کېدو څکم یو میاشت وروسته د دواړو لورو استازیو په اسلام آباد کې سره کتلې دي. د دې کتنې په اړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ شوي، تر اوسه ډیر جزئیات نه دي برسره شوي، خو هغه د اهمیت وړ ځکه ګڼل کیږي چې دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د تیری میاشتې له اعلان وروسته چې له طالبانو سره خبري لغوه اعلان کړي وي، خلیلزاد بیا د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو استازو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د طالبانو ویاندویانو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې، خو د طالبانو یو شمېر مشرانو د دواړو لورو ترمنځ د جمعې د ورځې کتنه چې لومړی ځلې خبر رویټرز خبري اژانس ورکړې تایید کړې ده. د طالبانو د پلاوی دوه غړو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومونه یې په ډاګه شي نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې اترې غیر رسمي وي او هغه د سولې د خبرو د نوي پړاو چې ښایي هغه په راتلونکي کې ترسره شي د پیلېدو څرګندونه نه کوي. اسلام آباد ته د طالبانو د تللي پلاوی مشري د طالبانو مرستیال مشر او د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر چې له خلیلزاد سره یې څو ځلې کتلي کوي. د طالبانو د پلاوی دغه دوه غړو په اسلام آباد کې د ښاغلي خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه ځکه د اهمیت وړ ده چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغې اعلان وروسته ترسره کیږي چې څه کم یوه میاشت مخکې د سپتمبر په 8 نیټه له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، خو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي تر اوسه دغه هڅې نه دي درولي. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې هم تېرې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې. آیا د خلیلزاد دغه هڅې د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو له طالبانو سره د خبرو ور د تل لپاره نه دی تړلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ودیر صفای وایي هر کله چې د سولې یو پروګرام پیلېږي که هغه په هر ایلت زندول کیگی یا درول کیگی د ډیپلوماسۍ د اصول له مخې هغه به هرومرو یو ورځ بیرته پیلېږي.
اصل خبره خدا ده چې هر کله دوه جنگجالي ګروپونه یا حکومتونه د سولې لپاره کینی او یو مقطع کې مذاکرات یو خواهی قطع کوي، دا معنی دا نه ده چې دا بالکل داسې قطع شول چې بیا پیل نه شي. کېدلی شي چې په سبا یې، کېدلی شي چې بل سبا یې، کېدلی شي یو بوده پکې تېره شي. ځینې نور هېوادونه هم بزګریتوب کوي چې دوی بېرته مذاکرات شروع کړي د سولې په خاطر.
نیویارک ټایمز د طالبانو د سرچینو په حواله دغه راز خبر ورکړی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې یو ځل نه بلکې څو ځلې د طالبانو له پلاوو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دغې ورځپاڼې همداشان د طالبانو د یو پخواني غړي سید اکبر اغا هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د دغې کتنې په مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم په اسلام آباد کې و، خو د ده په وینا دا نه ده روښانه چې آیا هغه هم په دې لیدنو کتنو کې برخه اخیستې وه که نه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال سونی لیګت نیویارک ټایمز ته د میلر د سفر په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تېرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته رسېدلی او د هغه هیواد له جګپورو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په تړاو لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو تر څنګ چې له امریکا سره بېرته د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي، پاکستاني چارواکو هم له واشنګټن نه غوښتي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې له سره پیل کړي. مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره میاشت د سولې پروسه ودروي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي وو. له افغانستانه په تدریجي ډول د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې امریکا او متحدینو ته به د افغانستان له خاورې ګواښ نه متوجه کیږي. د بین الافغاني خبرو پیل او یو پراخ اوربند یې څلور اصلي موضوعات ول. دغه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې وه چې د ولسمشر ټرمپ له هغه اعلان سره چې په کابل کې د طالبانو لخوا تر یوې حملې وروسته یې د سولې خبرې لغوه کړې هغه هم باطله شوه. د طالبانو په دې برید کې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه وخت د سولې خبرې نتیجه ورکولی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د افغان حکومت له ګډون پرته د سولې هر ډول مذاکرات بې پایلو دي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د سولې له مذاکرات وړاندې باید طالبان تاوتریخوالی بند کړي، اوربان ومني او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. دغه څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وکړې او ټینګار وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې به جمهوریت خوندي وي.
ما در حالی که از تلاش‌های کشورهای دوست خصوصا
هغه وای د سولې پروسه کې د متحد او دوست هیواد امریکا له هڅو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې مو برداشت دادی چې سولې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې طالبان له افغان حکومت او له سره مستقیم او مخامخ خبرو ته چمتو سي، اوربان ومني او بیا د سولې خبرو ته کینی
بیا بروی مذاکرات.
خغلی زمان زیاته کړه د ولسمشر د بیا واک په صورت کې به د سولې په اړه د خلکو او ولس نظرونه په بحثونو او مشورتي جرګو کې راټولېږي او په دې برخه کې د ولس نظر مهم دی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وای پاکستان او نورو هیوادونو ته د طالبانو د پلاوی سفر د سولې له هڅو سره هیڅ ډول مرسته نسی کولای بلکې تشدد لا زیاتولای سي. د سرګندونې داسې مهال کیږي چې ملا غنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو پاکستانی چارواکو سره کتلې دي. بلخوا د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي پاکستان ته د طالب پلاوی سفر بې ګټې بولي او په پاکستان یې انتقاد کړی چې د ده په خبره یوې ورانکارې ډلې ته په قربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به په احتمالي توګه د امریکا او طالبانو د سولې بیا خبرو ته زمینه چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې له بهرني سیاست نه باید د سیاسي مبارزې د توکي په توګه استفاده وسي او نه هم باید بهرني سیاست د افرادو او اشخاصو د اعمالو قرباني سي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لومړی هم ملټري ټایمز نشریه. د نشریه په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ملټري ټایمز په خپل لیکنه کې د امریکا له لوري د 2018 میلادي کال په اپریل کې په ننګرهار کې د داعش پر اډې د بمونو د مور له غورځولو خپل لیکنه پیل کړې ده. ملټري ټایمز لیکي په افغانستان کې پر یوې ډلې چې د غریو شمیرې تر زرو تنو لږ اټکل کېده د دومره لوی بم د کارولو په اړه د امریکا د پخوانی پوځي قمندان جنرال جان نیکلسن پر پریکړې انتقاد وشو. خو د دې نشریې له لیکنې سره سم په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش پر اډو پرلپسې عملیاتو سره سره اوس د دې ډلې د جګړه مارو شمیر زرګونو ته رسیږي او هغوی په درسته نړۍ کې د خونړیو حملو توان لري. ملټری ټایمز د ملګرو ملتو وروستي راپور ته هم اشاره کړې چې په افغانستان کې د داعش د جنگي کسانو شمیر د 2500 او 4000 تنو ترمنځ بللی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت د 2019 کال په راپور کې د دې ډلې د غړو شمیر تر 2000 لږ شوډلی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه. د امریکایي ورسپانه په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د ملي یووالي په حکومت کې د لومړنۍ ښاروالي یا لومړنۍ ښځینه ښاروالي او هغې ته د ورپیښو ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. میرمن ظریفي غفوري نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې د تیرور کېدو احتمال شته. د ورسپانې له مخې اغلی غفوري د سږ کال په مارچ میاشت کې د میدان ښار د ښاروالۍ په توګه کار پیل کړ. میدان ښار 15000 نفوس لري. د میرمن غفوري له ټاکل کېدو لږ وروسته په میدان ښار کې د دې یو عکس نصب شو چې سور ټکرای پر سر وو او راځي خپل ښار پاک وساتو پرې لیکل شوی وو. نیویارک ټایمز لیکي اغلی غفوري پوهیږي چې دا په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړی کرښه کې ولاړه ده او په ځانګړي ډول کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې وروستیو خبرو افغانانو ته دا فکر پیدا کړ چې که دا سخت دریځه ډله د افغانستان په راتلونکي حکومت کې شامل شي د ښځو حقونه به څرنګه خوندي شي. د میدان ښار ښاروالي ظریفي غفوري ویلي دنده یې دا ده چې خلک په افغانستان کې د ښځو پر حقونو او د هغوی پر قدرت باورمند کړي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه صافه او واضح اورېدای شي. په کندهار کې د هغه پلار کیسه چې څلور زامنې د پولیسو په لیکو کې د دندې په مهال وژل شوي دي. د سیدګل دوه زامن څلور کاله وړاندې د وسلوالو په یوه چریکي برید کې وژل شوي او دوه نورې بیا د طالبانو په یوه بله وسلواله حمله کې وژل شوي دي. سیدګل وایي دولت ورسره د پولیسو له اکرامیې پرته نور مرسته نه ده کړې. نور حال کندهار د صادق رښتینی پر راپور کې واوري.
هغه پلار چې دوه ځلي د خپلو غبرګو زامنو جنازو ته ناست و، سید ګل د پولیس پلیکو کې خپل څلور زامن له لاسه ورکړي او دا مهال د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې په یوه خټین کرایه کور کې له خپلو وو یتیمو لمسیانو او دوو کونډو مژندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا و، هغه سړی راغلی و، هغه کاچل، هغه طالب، هغه دښمن دی چې ویشتلی و. دا بل ورور یې د کور ورالا کړي و چې دا څنګه ټکان وسو دا کشر ورور یې. نو هغه دوام سه چې دا ورور یې اوس پر ما لاړنه کې دی هم چې ویشتلی و. دا دوه خو دلته شهیدان شوله. نو پاته دوه زامن شوه چې یو محمد قاسم نومېدی، یو محمد ابراهیم نومېدی. نو یوه پله زه خپله د پوستې قمندانو په هغه وخت دغه پوسته د جازیې پوسته موږ ته راکړله چې دغه و چې د روژې په پنځمه شپه حمله پر وسوه. دا زما زامن دوه پشکېدان شوه. یو مې د سرباز په صفت و، دا یو چې و سترمن و، قمندان د پوستې و.
د چې خپل هم د پولیس پلیکو کې دنده تر سره کړې وای چې ورسره د وژل سو زامونو له اکرامي پرته نور هم رسنه ده سوي.
نور مې یو ساعت مې ارتیا ده د دغه حکومت په کړې دي چې د خېره ډیر وخت څرګرځي چې مرسوي دي د ډیر لس کال مو په حکومت کې یو د ځان خونو مل اولاکه خوانجه نه راکوي چې موږ د چا سره غدارې وکړو. ماش پیسې ولاکه د ډوډۍ و د ډاکټر و د چای د بریا پیسې دي. نور غداری موږ په حکومت کې نه ده کړی چې یو سړی چنکو یاداس کوي او که چاپ شکو کوي او توپک پشت خرڅ کوي یو شی د ځان سره یې له ولاکه لږ دغ دغه سړی توپ سره یې دغه د سرخیل دروازه ده ولاکه د ما پشکې شې ته د بل په کوټه کې دروازه ده چې مېلمه راسي یا رشنا راسي لکه ته تر تعجبې نه داسې پاند هر پشکې کوي یا پشکې چې نو چې حکومت سپر سره یې مرسته وکړي د اعتماد ته سره یې ورکړي یو شی ورکړي یو مې نه معلومه شي.
د ملي پولیسو په لیکو کې د وسلوالو د جګړه کې د وژل سو پولیسو اکثره کورنۍ دا مهال له دې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې ان سوال کولو ته اړ سوي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شهیدانېږي یا د پولیس په لیکو کې دی شهیدانېږي د خلکو دپاره پلان شته چې دې ته په آینده کې یو نمره نمره مځکه ورکول سي د کور دپاره چې هغه پلان متاسفانه د اوسه د ښاروالیو دخوا څخه نه دی عملي سوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګو زامنو تابوتونو ته کښېنولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پرون د ښوونکي نړیواله ورځ په غزنی کې ښوونکي وایي چې لوی ستونزه د استوګنې ده. که څه هم چې د غزنی د پوهنې ریاست چارواکي په دې ولایت کې د ښوونکو د شارګوټي د نمرو د ویش لړۍ د پوهنې ریاست ترتوان او ظرفیت لوړه ګڼي، خو د دې ځای ښوونکي له دې ریاسته ښوونکو ته د نمرو د ویش غوښتنه کوي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دغه ښوونکي وایي له بیا بیا غوښتنو سره لا هم دا خبره نه ده منل سوې چې دوی ته دې د مځکو نمرې ور وویشل سي. دوی وایي ډیری ښوونکي په ښار کې په کرایي کورونو کې اوسي چې ماشینه یوازې د کور د کرایو کفایت کوي او نور یې نو ژوند له اقتصادي فقر سره مخ دی. د دغه ښوونکو له جملې څخه یې دوه تنو ازادي راډیو ته وویل څو ځله ورسره وعدې سوې خو عملي سوې نه دي. د پوهنې وزارت او ریاست یې دغه ستونزه ور حل کړي.
نمی عبدالله جان ده مختم دا دستی استادان هغه مخړل سي او ډیر داسي استادان ستاسو هغه په کرایو کورونه کې پراته دي. نو مخامات سم دا وختنه ده چې دغه ته توجه وکړي استادان دې مشکل په
من بشیر احمد د غزنی ولایت تګیلان ولسوالی خون کې يم. د انځکه مو ته باید توجیه سي، اتمن توجیه سي. دا څوار لمسره وادي سوي دي خو وادي پر سوي نه دي. نو دا باید اتمن دا وادي لمسره پر سي.
د حبیب الله په نوم یو بل ښوونکی د نمرو ویشل اړین کار ګڼي او وایي که داسې ونه سي نو دغه ښوونکي به له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي.
شپږ زره افغانۍ د معلم معاش ته په هغه شپږ زره افغانۍ د کرایه ورکوي او که د خپلو بچو لپاره مثال یو اړین شیان ورته پره کړي. نو موږ له مقامات څخه دا غوښتنه چې موږ ته باید کورونه راکړي او دا نمرې راته وویشي.
بل لور ته بیا په غزني کې د پوهنې چارواکي وایي په ټول توان سره هڅه کوي تر څو د مځکو د نمرو د ویش تر څنګ د ښوونکو ټولې ستونزې هوارې کړي. رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په غزنی کې یوه جنجالي پروسه ده چې یا هم د ښوونکو د ښارګوټي مځکې غصب سوي او یا هم تر غصب لاندې دي. د پوهنې ریاست دا توانمندي نه لري چې د دغه مځکو د ویش ستونزه حل کړي.
نهایت جنجالي ترینه پروسه ده او معرف تر اوسه پورې دا ظرفیت نه لري چې په ښه شکل سره دغه جنجالي ځمکې چې یا غصب شوي دي یا د غصب لاندې دي یا ناامنو سیمو کې دي. یعنی باور وکړئ ډیر په سرعت سره کار پرې کوو خو بیا هم دومره جنجالي کار دی چې موږ نه یو توانېدل په تېر یو کال کې دوی ته ځمکې توضیح کړو. ولې دا د موږ هیله ده دا به زموږ په لومړیتوب کې وي چې دوی ته خپلې ځمکې چې د خواجه عمري په دښته کې 2000 جریبه په نظر کې نیول شي دوی ته توضیح کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری ولایتونو تر څنګ د شنبې په ورځ په غزنی کې هم د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د ښوونکو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. په دغه غونډه کې د دولتي چارواکو تر څنګ ډیری ښوونکو په خپلو ویناوو کې د ښوونځیو او ښوونکو د نورو ستونزو تر څنګ دغه ستونزه په بیا بیا یاده او د حل غوښتنه یې وکړه.
اوس هم یو نړیواله موضوع. ترکیه د سوریې د شمال ختیځ په هغه سیمه کې چې یو شمېر امریکایي سرتیري پکې دیره دي د محدودو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبرداری ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر پرون په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړې چې تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون خبرداری ورکړ چې ډیر ژر به د سوریې په شمال ختیځ کې چیرته چې زر امریکایي سرتیري ډیره د پوځي عملیات پیل کړي. ویل کېږي امریکایي سرتیري په دې سیمه کې په دې خاطر ځای په ځای شوي چې د خپلو دو متحدینو خو رقیبانو یعنی انقره او د سوریې د کرد ځواکونو ترمنځ کړکېچ کم کړي. ښاغلی اردوغان په انقره کې د خپل واکمن ګوند غړو ته په وینا کې وویل دغه پوځي عملیات به نن یا سبا پیل شي. موږ هغو لورو ته چې د فرات د سیند په شمال ختیځو سیمو کې ښکیل د خبرداری ورکړی دی موږ له ډېرې حوصلې کار اخیستی. موږ لیدلی چې هوایي او ځمکنۍ ګزمې یوه کیسه ده. له متحدینو مو پوښتنه دا ده چې آیا تاسو د کردستان د کارګرانو ګوند او په سوریه کې د کرد وای پی جي ملیشې چې تاسو یې د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه بولئ ترهګرې ډلې پېژنئ که نه؟ دې پوښتنې ته ځواب
ورکړئ.
د ترکیه ولسمشر په کراتو په سیمه کې د کرد له ځواکونو د واشنګټن د ملاتړ په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. انقره په سیمه کې د پوځي عملیاتو خبرداری له دې سره سره ورکوي چې واشنګټن ورسره د تېرې اګست میاشتې د موافقې له مخې ژمنه کړې چې کرد ځواکونه به د ترکیې له پولو لرې ساتي. ترکیه له یوې میاشتې راهیسې خپل پوځي جزتامونه او دفاعي تجهیزات د دې سیمې پر لور پرمختګ ته تیار کړي دي. انقره د سوریې وای پی جي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی یوه څانګه بولي. د هغه ګوند چې له 15 کلونو راهیسې د ترکیې په وړاندې وسله